السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هیله چې دا راتون کې ورځ مو نیک مرغوی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم دوستانو نن د 2012 میلادي کال د نوومبر 14 نیټه ده چې د 1491 مریس کال اقرب میاشتې سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا پوزی رابرټ بیلز نوبلنی محاکمه پرون پای ته ورسیده پر دغه اسکر تور پر شوی چې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې 14 ملکی افغانان په ډزو وژل دي. دغه راز پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د سفر وروستي جزئیات هم درکو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. پینا مانی وای چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر عمومي قومندان جنرال ایلن باندې باور لري چې خپل کارتا دوام ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان جمهور رئیس ته د دوه هیوادونو په اړیکو کې د خبرو لپاره د امریکا د سفر بلنه ورکړه. او فرانسې پرون د سوریې د اپوزیشن نوې جوړ شوی ائتلاف د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژنده. د خبرونو تفصیل سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر عمومي قومندان جنرال جان ایلن باور لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې جنرال جان ایلن په دې تورن شوی چې یوې ښځې ته په سلګونو نامناسب ایمیلونه لېږلي دي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارني پرون خبریالانو ته ویل ولسمشر اوباما پر جنرال ایلن باور لري. د ده په نظر جنرال ایلن په افغانستان کې ښه کار کوي.
He has faith in General Allen, believes he's doing and has done an excellent job.
دای وی ولسمشر اوباما پر جنرال جان ایلن باور لري. عقیده لري چې د په ایساف کې ښه کار کړی او کوي. او زه تاسو ته وایم چې د جنرال ایلن په اړه د تحقیقاتو دروانی پروسې لپاره پینتاګون ته لاړ شي. کارني د امریکا له مشرانو جرګې وغوښتل چې ژر د جان ایلن پر ځای نیونکي جنرال جوزف ډنفر د تایید کړي. د امریکا پوزي رابرټ بیلز لمړنۍ محاکمه پرون پای ته ورسیده. بیلز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژلو تورن دی او ګمان کېږي چې په اعدام به محکوم شي. د بیلز مدافع وکیلانو پر شواهدو بحث ونه کړ خو دوی وایي چې بیلز له پخوا څخه کله چې په عراق کې و پوزي خدمت کوو په سر کې له ټپي کېدو وروسته ذهني صدمه لیدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د افغانستان ولسمشر ته د دواړو هیوادونو پر اړیکو د خبرو لپاره د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د ولسمشرۍ د دفتر له یوې خبره پاڼې سره سم ولسمشر کرزي پرون ماښام له خپل امریکایي ساري سره په تلیفوني خبرو کې باراک اوباما ته د دوهم ځل لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غوره کېدو په خاطر مبارکي وویله. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی کرزي د اوباما بلنه منلې او که یې منلې نو څه وخت به امریکا ته ولاړ شي. دواړو ولسمشرانو د سږ کال د ثور په 14 نیټه په کابل کې امریکا او افغانستان ترمن ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. فرانسې پرون د سوریې د اپوزیشن نوې جوړ شوی ائتلاف د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپیژنده. فرانسه لومړنی لویدیز هیواد دی چې د سوریې اپوزیشن رسمن د هیواد د ولس روا استازی ګڼي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په پاریس کې وی خبري غونډې ته ویل دی وی فرانسه د سوریې ملي اعتراف د سوریې د خلکو د یوازنی استازي او د غراز د ډیموکراتیکي سوریې د راتلونکي موقت حکومت په توګه په رسمیت پیژني. د سوریې د حکومت مخالف ډلو د یکشنبې پر ورځ موافقه وکړه چې د بشر اسد د رژیم پر ضد له شل میاشتنی پاڅون وروسته د ده د رژیم د پرځولو لپاره پراخه بنسټ ائتلاف جوړ کړي. فرانسه لومړنی هیواد و چې د لیبیا انتقالي حکومت یې د معمر قذافي د پخواني رژیم د متبادل حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی و. د تاجکستان د جنوب په خطلان کې پرونی پوزي محکمه 15 پولیساتي د درې او یو شتو کلونو ترمنځ په حبس محکوم کړل. تر ټولو سخته سزا د افغانستان او تاجکستان په پوله کې د واخش د تلاشۍ د پوستې پخوانی مشر نظام الدین یعقوبوف ته ورکړه. قاضي د محکمې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سږ کال په لومړیو کې پلټونکو د یعقوبوف په دفتر کې 40 کیلوګرامه چرس موندلي وو. له بلې خوا د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې په خطلان کې یو جګپوړې پولیس پرون سه شنبه وروسته له دې ونیول شو چې پلټون کله هغه سره 12 کیلو هیروئن او مندل. تیر کال تاجک شرواکو 4200 کیلو ګرام مخدر مواد له قاچاقبرو څخه نیولی او ضبط کړی دي. او د ایران د بشري حقوقو مدافع نسرین ستوده ته له څو اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړه شوه چې د تهران په ایوین محبس کې له خپلو ماشومانو سره وویني. د میرمن ستوده خاوند رضا خندان په فیسبوک کې لیکلي چې ستوده پریښودل شوه چې له خپل 15 کلن زوی نیما او د 12 کلنې لور مهراوي سره د دوشنبې پر د څو دقو لپاره وویني. د مهراوي له قوله ویل شوي چې مور یې غذایي اعتصاب ته دوام ورکړی. میرمن ستوده د اکتوبر په 1 وروسته له دې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ چې د محبس مسؤلانو د دې خپلوان له دې سره کتنی مانا کړه. تیره میاشت د اروپا پارلمان د 2012 کال د سخاروف جایزه میرمن ستوده ته ورکړې وه. دوستانو نن د چهارشنبه ورځ ده او تاسو د امهل د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د امریکا پوزي رابرټ بیل شپ د قندار په پنجوي کې د ګڼ شمېر ملکي افغانانو په وژلو تورن دی. لومړنۍ محاکمه پرون پای ته ورسېده. په روانه خبري مجله کې په دې اړه هم اوري چې آیا پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت سفر به دا ځل کومه نتیجه ورکړي او که څنګه. د ولسمشر حامد کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي وایي چې په افغانستان کې د مځکو د غصب مسله او په خپل سر د زور کاران لخوا د لوړ پوړیزو ودانیو جوړول د ښارونو د پراختیا په مخ کې لوی خنډونه جوړوي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې په بغلان کې خلکو د مرکزي بغلان پولیسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو پر ضد مظاهره وکړه.
مرکزی حکومت او رهبری دی ولایت ته چیلنج ورکو چې ترڅو د بغلان مرکزی نظامی او ملکی حکومت ټول لبه خلری نشي او نور خلک دلته معرفي نشي او بیا به امکی بیا به امکی.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو افغان کارپوهانو د اوبو بندونو د جوړولو بیا رغولو په برخه کې په کابینه کې د اوبو انرژي وزیر رپورت کمزورې ګڼلې ده.
ته وزارت محترم ابو برک ټول برنامه چي بعد وختونه غتنه د کاغذ مخ باندې پاتې دي او د هیڅ نوع عملی شکل نه دی نیولای.
استرالیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د سفر لو جزئیات هم خبرې غي. ازادي رادیو د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ چپې 1206 نوي پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او په اف ام 0.15 سبې بیا په لوی خارونو کې په ډېر واضح ډول اوریدل شي. د امریکا پوزي رابرټ بیلز لومړنۍ محاکمه پرون پای ته ورسیده. بیلز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په وژلو تورن دی او ګمان کیږي چې په اعدام به محکوم شي. محکمې ته له افغانستان د پنجوي اوسیدونکو د ویډیوي تماس له لارې شاهدي وویل. د شاهدانو په منځ کې یو او کلنه ماشومه هم شامل و. اسمت سروان دا موضوع له تفصیل سره.
د هغه امریکایي پوځي د محاکمې ابتدایي یا لومړنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې د 14 افغانانو پر وژلو تورن دی. په راتلونکو اونیو کې به تحقیقاتي مقام ډګروال لیدینیک پریکړه وکړي چې د کندهار د پنجوایي په ډله ییزه وژنه تورن رابرټ بیلز په پوځي محکمه کې محاکمه شي او کنه. څارنوالان وایي چې بیلز د شپې په تیاره کې له خپلې پوځي اډې وتلی د پنجوایي د دوو کلیو په کورونو کې د 9 ماشومانو په شمول 14 تنه وژلي دي. د یکشنبه په ورځ ناوخته د پنجوایي کلیوالو د ویډیو له لارې شاهدي ورکړه. د شاهدانو په منځ کې یو وکلن انجلۍ هم و چې د حملې د شپې په اړه توضیحات ورکړل. هغه د حملې د تشریح کولو په ترڅ کې وویل چې کورته د توپکوال لورتګ وروسته څنګه د خپل پلار شاته پټه شوه، څنګه دغه کس ډزې وکړې او پلار یې په څه ډول ووژل شو. وروستۍ پریکړه به د لیویس مکارت پوځي اډې په پوځي محکمه کې د درستوریز جنرال رابرټ براون له لوري وشي. نه دیش کلن بیلز چې د دوه ماشومانو پلار دی ممکن په اعدام محکوم شي. د بیلز مدافع وکیلانو پر شواهدو بحث ونه کړ، خو دوی وایي چې بیلز له پخوا څخه کله چې په عراق کې پوځي خدمت کوو په سر کې له ټپي کېدو وروسته ذهني صدمه لیدلې، په سترس یا ذهني فشار اخته و. د سرانوالانو مشر ویلي چې د وژنو په شپه بیلز د سی آی ای د پخواني ایجنټ په اړه د غچ اخیستونکي وژنې فلم کتلی و، او د دې ترڅنګ په پټه شراب هم چلی ول. د همداراز وویل چې بیلز لومړی پر یوه کلي حمله کړې، بیرته خپلې اډې ته ستون شوی، وروسته بیا وتلی پر بل کلي برید کړی او ځان یې په وینو لړلی و.
وامریدل چې د امریکایي پوځي روبرت بیلز لومړنۍ محاکمه پرون پای ته ورسېده. بیلز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د شپاړسو ملکي افغانانو چې ګڼ شمېر پکې ماشومانو په وژلو تورن دی او ګمان کېږي چې په اعدام به محکوم شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان شک څرګندوي چې پاکستان د افغانستان د سولې د علي شورا تللې پلاوی به له خپله سفره نتیجه ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له ډېرو مشورو وروسته یې پاکستان ته د تک تکل وکړ. ځینې کارپوهان په طالبانو کې د پاکستان د نفوس پر اندازې هم شک کار کوي. په دې اړه له اسمت سروانه ورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی حکومت او د غرض د پوز له چارواکو سره په دې هیله وکتل چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له راتلو سره مرسته وکړي، خو تحلیلګران وایي چې تر څو چې طالبان په دې پروسه کې شامل نه وي د دوی خبرو ته ډېره تمه نشي کېدی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس الله الدین ربانی په مشرۍ افغان پلاوی پرون د پاکستان د پوز له لوی درستیز اشفاق کیانی سره ولیدل. د افغانستان په سولې کې د پاکستان رول ډېر مهم ګڼل کیږي. د دوړو خواو ترمنځ خبرې تیر ځل وروسته لدې ودرول شوې چې د سولې د عالي شورا مخکنی مشر برهان الدین ربانی ووشل شو. افغان چارواکو د ربانی د تیرور په خاطر پر پاکستان انتقادونه وکړل. ویل چې د ربانی د تیرور پلان په پاکستان کې جوړ شوی و او قاتل هم پاکستانی و، خو پاکستان بیا دا ادعا وکړه چې قاتل یو افغان و خو په پاکستان کې اوسېده. د سیاسي چارو کارپور رحمت الله یوسفزی اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوی سفر ته په اشاره وویل په دې سفر کې به د پام وړ پرمختګ ونه شي. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره په تماس کې نه دی، حتی ربانی هم نه دی توانیدلی چې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه له ټاکل کېدو څخه تر اوسه پورې له طالبانو سره تماس ونیسي. شغله یوسف زای وای چې پاکستان تر یو حد په طالبانو کې نفوذ لري، خو دا دومره نه دی چې د هغوی پریکړې دي کاملا بدلی کړي. د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده بیا وایي چې طالبان د خبرو لپاره لشتر لږ درې شرطونه لري، او تر څو چې دا شرطونه یې نوي پوره شوي ګمان نه کوي چې هغوی دې خبرې وکړي.
د طالبانو شرط اول دا دی چې باید بهرنۍ قوتونه په بشپړه توګه د افغانستان څخه ووځي، په افغانستان کې اړې نه غواړو، دا شرط نه غواړو. بل شرط دې دا دی چې باید د دې بندیان چې دي هغه باید چې امریکایانو سره بندي دي هغوی باید خوشي شي. نو د دوی د مشرانو نومونه باید د تور لیست څخه باید وویستل شي. دا درې شرط د دوی په وار وار تکرار کړي دي چې دا د دوی شرطونه دي.
یو بل پاکستانی کارپو حسن عسکری وایي سره له دې چې کابل او واشنگټن به ممکن لیواله وي له یو شمېر طالبانو سره روغه وشي، خو وسلوال طالبان خبرو ته چندان انګیزه نه لري، ځکه چې دوی پوهیږي چې ناټو خپل پوځیان له افغانستانه باسي. د عسکري په وینا طالبان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته انتظار واسي، او په دې ډاډه دي چې کولای شي چې د کابل پر حکومت ژوند تریخ کړي. خو ناټو او د افغانستان نورو متحدانو په ځلونو ویلي دي چې له 2014 وروسته به هم د افغانستان حکومت یوازې پرې نشتي.
پرون د بغلان په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر کسانو د محلي مقاماتو او امنیتي چارواکو پر ضد مظاهره وکړه، او ویل چې حکومت باید د نوو مقاماتو د ټاکلو اقدام وکړي. په اړه لسیمه بشیر غزالی رپورت لري.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په سلهاو تنو اوسیدونکو یو لاریون پترس کې لدندې څخه د دې ولسوالۍ د ولسوال او امنیه قمندان د ګوخه کېدو غوښتنه وکړه.
ما! 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 ما!
دغه لاریون چې نن سهار د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په زاړه خارګوټ کې پیل شوی و، لاریون کوونکو د کندوز په لوخمري لوی لاره د 3 ساعتونو لپاره د مسافرینو د تک راتګ په مخ بنده کړه. لاریون کوونکو د دې ولسوالۍ ولسوال قمندان امیر ګل او امنیه قمندان حاجی محمد کمین د خلکو په وړاندې په زور زیاتی او د دولتي ملکیتونو په غصبولو تورنوي، خو یا چارواکي بیا د لاریون کوونکو ادعاوې په کلک ردوي او وایي که چیرې لاریون کوونکو په دې اړه کوم اسناد لري باید چې د قانوني لارې اقدام وکړي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر سید کمال وردک چې په دې لاریون کې ګډون کړی و خبریالانو ته وویل
دا موږ حکومت مرکزي حکومت ته او رهبري د ولایت ته چیلنج ورکوو چې تر څو د بغلان مرکزي نظامي او ملکي حکومت ټول له بېخه لرې نشي او نور خلک دلته معرفي نشي، د بغلان خلک به دغسې مظاهرې دوامداره او بیا به یې کوي، بیا به یې کوي، سړکونه به بندوي چې تر څو غږ جهانیان او د بغلان حکومت واوري. او پرون یو قمندان د امنیې دلته راوستی و معرفي کوی، د بغلان د چارواکو له خوا نه هغوی تهدید سول، بېرته په شاو تنبول سول او ورته وی ویل چې دلته څوک څوک نشي معرفي کوی، دا شخصي حکومت ده، دا شخصي قمنداني ده.
لاریون کوونکو چې د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه قمندان په ضد شعارونه ورکول ګواښ وکړ تر څو چې د دولت لخوا د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ونه ویل شي دغه لاریون ته به دوام ورکړي. لاریون کوونکو د یوه درې ماده ایز پریکړه لیک په صادرولو سره دغه درې ساعته لاریون پای ته ورسو. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د مرکزي بغلان په سلهاو تنو نورو اوسیدونکو بیا د یوې غونډې په جوړولو سره د یادو چارواکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر عمومي قمندان جنرال جان الن باور لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکایي پوځي رابرټ بیلز لومړنۍ محاکمه پرون پای ته ورسېده. بیلز د کندهار په پنجوې ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وژلو تورن دی او ګمان کېږي چې په اعدام به محکوم شي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال حامد کرزي ته د دواړو هیوادونو پر اړیکو د خبرو لپاره د امریکا د سفر بلنه ورکړې ده. فرانسې پرون د سوریې د اپوزیسیون نوی جوړ شوی ائتلاف د سوریې د خلکو د مشروع استازي په توګه په رسمیت وپېژنده. د تاجکستان جنوب په ختلان کې پرون یو پوځي محکمې 15 پولیساتي عسکر د 3 او 1 کلونو ترمنځ په حبس محکوم کړل. د ایران د بشري حقونو مدافع نسرین ستوده ته له 2 اونیو وروسته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړه شوه چې د تهران په ایوین محبس کې له خپلو ماشومانو سره وویني. او د اوکراین په خارکوف ښار کې یو محکمې بیا هم د مالیې د نه ورکولو په خاطر د هېواد پخواني صدر اعظم یولیا تومشینکو محاکمه وځنډوله. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله او ری جناقه علي کوزه د نړۍ مطبوعات تکتنه لري او د افغانستان په اړه د مهمه مقالو ځینی برخې دروروي.
کرسچن ساينس مانیټر رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د هغو افغانانو په اړه یو مقاله لیکلې چې له بهر څخه وطن ته راستانه شوي او په 2014 کال کې بیرته له وطن څخه د تلو په اړه فکر کوي. د ورسپانې خبریالې له یو شمېر هغو افغانانو سره مرکې کړي چې له 2014 کال وروسته د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي دا ډله افغانان په ډیر امید وطن ته راستانه شوي ول او فکر کاوه چې په افغانستان کې مصیبتونه ختم شوي او ټولو ته ښه چاپیریال برابر شوی دی. خو د طالبانو د رژیم له ړنګېدو څخه 1 کال وروسته بیا هم د افغانستان سیاسي او امنیتي چاپیریال داسې نه ده چې خلک به په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې په ډاډه زړه ژوند وکړي. له بلې خوا عام افغانان چې له وطن څخه د وتلو توان نه لري تر یو حده ورخطا بریښي. ورسپارن زیاتوي له بهر څخه وطن ته ستانه شوي افغانان یو امتیاز لري او هغه دا چې د ګواښونو په صورت کې هغوی بیرته مربوطو هیوادونو ته تلای شي. خو کوم کسان چې د نورو هیوادونو اسناد او د تلو امکانات نه لري مجبور دي چې یو ځل بیا ستونزې وګالي. والس ژورنال ورسپارن هم له 2014 کال وروسته حالاتو په اړه یو مضمون لیکلی او په یو برخه کې لیکي په دغه مرحله کې افغان خزی ځانونه د حالاتو قربانی بولی. دا په دې معنی چې زیات شمیر افغانان بیره لري چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن ټول لاسته راوړنې لاسه ورکړي. ورسپارنه وړاندې لیکي د خزو د حقونو فعالان لا هم په دې باور دي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې بې عدالتي موجوده ده او خزې تل تر ضربو لاندې دي. والس ژورنال ورسپارنه د یو زیات شمیر قضیو مثالونه راوړي چې ښځې پکې له نارینه سره د نامشروع اړیکو درلودلو په جرم زندانی شوي خو په قضیو کې ښکیل نارینه آزاد ګرځي. ورسپارنه لیکي که څه هم چې د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضي وایي په هیواد کې د 13 کلونو په پرتله دا مهال د ښځو په حقونو کې ډیر زیات بدلون راغلی او دا حالات به په شا لاړ نه شي په افغانستان کې حاکم حالاتو ته په کتنی او دا چې په ټولنې باندې عنعنوي دودونو او رواجونو هم سیوری اچولی، ښځې به ونشي کړی لکه څنګه چې لازمه ده په نږدې کلونو کې خپل حقوق ترلاسه کړي.
دا ولسمشر حامد کرزی دوهم مرستیال کریم خلیلی وایي چې په افغانستان کې د مځکو د غصب مسأله او په خپل سر د زورواکانو لخوا د لوړ پوړیزو ودانیو جوړول د ښارونو د پراختیا په مخ کې لوی خنډونه دي. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ښاروالانو په ملي کانفرنس کې وکړې. په ورته وخت کې یو شمېر ښاروالان شکایت کوي چې په خپلو ولایتونو کې دولتي مځکې نه لري او ډېر مځکې د زورواکانو لخوا غصب شوي دي. جمیله ظریف پرې رپورټ لري.
د ولسمشر دویم مرستیال کریم خلیلی وایي چې که په هیواد کې د ځمکو د غصب او زورواکانو لخوا د خپل سر لوړ پوړو ودانۍ جوړولو مخه ونه نیول شي نو د ستونزو په یو لوی ناورین بدله شي. کریم خلیلی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ښاروالانو په ملي کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې باید د دې ستونزې مخه په جدي توګه ونیول شي. هغه د ښار جوړونې او سیمه ییز ارګانونو له ادارې وغوښتل چې د اړوندو ارګانونو په مرسته د ځمکو د غصب له مافیا سره جدي مبارزه وکړي.
غصب زمین د زورواکان لخوا د مځکو غصب او پر خپل سر د کورونو او لوړ پوړو ودانیو جوړول په هیواد کې بل لوی ستونزه ده. د ځمکو مافیا د سرتندانې په څیر په ټولو ځایونو کې ریښې غځولې. څو چې ښاروالۍ او د ښار جوړونې وزارت د اړوندو ادارو په مرسته د ځمکو د غصب له مافیا سره جدي او قانوني چلند ونه کړي نو د افغانستان ښارونه به په اساسي توګه پرمختګ ونه
کړي.
کریم خلیلی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې ویل کېږي ډېر کله د ځمکو په غصب کې په خپله دولتي چارواکي لاس لري. د سه شنبې په ورځ د ښاروالانو ملي کانفرنس ته راغلیو ښاروالانو ویل چې په خپلو ولایتونو کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د هلمند ښاروال محمد فاضل ساپای او د کندهار ښاروال محمد عمر وایي چې د کاري ماستر پلان نشتون او د ځمکو د غصب مسله هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي.
موږ اساسي ستونزې یو دقیق نه ماستر پلان موجودیت دی. د ټول ښار لپاره موږ یو دقیق ماستر پلان نه لرو. امیدوار یو چې د وزارت ښارسازي او د ارګانې محل مستقل ادارې د خواسخه یو دقیق ماستر پلان د لشکرګاه د ښار لپاره ترتیب شي، تر څو د هغه ماستر پلان له مخې موږ وکولای شو چې د ښار په مختلفو سیمو کې خپل پلانونه تطبیق کړو.
د قانون نه موجودیت تر اوسه پورې نه دی تصویب شوی. د جنوی ادارو سره د قانون د تداخل نه وضاحت دی. ځکه د غصب ډېره مهمه مسله ده او کندهار کې د زورواکانو د طرفه څخه متاسفانه چې ډېر مځکې غصب شوي دي. ولې ښاروالي په تلاش کې ده چې د هغوی سره مقابله وکړي، اما چونکې موږ په خپله ښاروالي یو اجرایوي قوت نه لري.
په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مشر وایي چې دوی په ولایتونو کې د ښاروالیو لپاره د بودیجې له نشتوالي سره مخامخ دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړو افغان کارپوهانو د اوبو بندونو د جوړولو بیا رغولو په برخه کې په کابینه کې د اوبو انرژي وزیر رپورت کمزوري ګڼلې ده. هغوی وایي چې د اوبو انرژي وزارت د وروستیو کلونو په لړ کې د اوبو بندونو جوړولو او بیا رغولو په برخه کې لازم کارونه نه دي کړي. په دې اړه پام وکړئ د محمد وېس سمیم رپورت ته.
د افغانستان د وزیرانو شورا په اونیز غونډه کې د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو او بیا رغونې د پرمختګ په برخه کې د اوبو او انرژي وزیر راپور وړاندې کول د یو شمېر وکیلانو او کارپوهانو غبرګون لزان سره لري. په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی انجینیر شیرولی وردګ وایي په دې برخه کې د کار کومه فیصدي چې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان لخوا وړاندې شوې ده له هغه څه کمه ده چې د وزارت د وروستیو لسو کلونو په لړ کې باید کړی وای. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
د وزارت محترم ابو برک ټولې برنامې چې دي بعد وختونه هغه تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې دي او دوی هیڅ نوع عملي شکل نه دی نیولی. زما په اند باندې په دې وزارت کې د تطبیق مدیریت نهایت ضعیف دی. اول د کوم انډیکیټر چې پېښودلی دی چې په فیصدي باندې یې د خپل عمل کرد او دستاوردونه ښودلي دي. زه فکر کوم د ولسي جرګې دپاره نهایت مهمه ده چې دې نظارت وکړي چې واقعا همدغه کمې فیصدي چې دی ښودلې 4% کار او یو نیم
د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل د حکومت د کابینې په وروستۍ غونډه کې وویل چې د کمال خان د برېښنا بند لومړی فاز بشپړ او دویم فاز یې په تدارکاتي پړاو کې دی. نوموړي همدارنګه وویل چې د المار د برېښنا بند جوړولو کار 15% پرمختګ کړی او د مچلغو بند د جوړولو چارې 1.5% شوي دي. د ښاغلي اسماعیل په وینا د پاشدان بند جوړولو کار 8% او د شاه او عروس بند کار 15% بشپړ شوی دی. د اوبو او انرژي وزیر ویلي دی چې د سلما بند د برق د تولید، مونتاژ او تمدید د دستګاه د جوړولو کار 80% پر مخ ولاړ دی. د اوبو او انرژي وزارت مخکې ویلي و چې نړیواله ټولنه په دې هیواد کې لوی پروژې لکه د اوبو بندونو جوړول او بیا رغول نه تمویلوي، خو یو شمېر کارپوهان د دغه وزارت چارواکو دا استدلال د منلو وړ نه بولي. هڅه مو وکړه څو د اوبو او انرژي وزارت په فعالیتونو کې د کار کموالي او سستوالي لاملونه د دې وزارت له چارواکو وپوښتو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې کار بریالي نه شوو. خو ځینې کتونکي په اوبو او انرژي وزارت کې د مشرتابه او د مدیریت وړتیا ټیټوالی په لازم ډول د دغه وزارت د پروګرامونو د نه اجرا کېدو له اساسي علتونو څخه بولي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبه پر ورځ استرالیا له صدر اعظم سره د کلنۍ ستراتیژیکو مذاکرو لپاره دغه هیواد ته ورسېده. میرمن کلنټن امریکا او استرالیا په هر سطح کې ښه ملګري هیوادونه ګڼلې دي. د ازادي راډیو خبري څنګه په ریپورت لري چې مهمې برخې فر هیواد وړاندې کوي.
دا به استرالیا ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د میرمن کلنټن وروستی سفر وي. هیلری کلنټن او د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیتا به د چهارشنبه په ورځ له خپلو استرالیایي سیالانو سټیفن سمیت او باب کار سره خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو استازي به د سیمې پر امنیت او په استرالیا کې له موجودو امکاناتو څخه د امریکا د ښې استفادې په هکله خبرې وکړي. د استرالیا او امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو کلنۍ ستراتیژیکي خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې سږ کال امریکا د استرالیا شمال ته خپل بحري عسکر ولېږل. امریکایي بحري ځواکونه په عراق او افغانستان کې د یوې لسیزې ځمکني جګړې څخه وروسته د پاسیفیک اوقیانوس سیمې ته د امریکایي بحري قواوو د بیا تعدل په نامه لېږل سوي دي. فعلا امریکا ډېر لږ شمېر عسکر خپل متحد هیواد استرالیا کې ځای پر ځای کړي دي. د استرالیا صدر اعظم ګیلارد پر دوه اړخیزو اړیکو ټینګار وکړ او ویې ویل چې په دغو مذاکراتو کې به د افغانستان د سوریې د جګړې او د ایران د هستوي پروګرام په هکله خبرې وسي. ګیلارد وویل په دغو مذاکرو کې به په نظامي چارو کې د دوو هیوادونو د همکاریو په اړه چې پروسه شکال ما او ولسمشر باراک اوباما موافقه پر کړې وه خبرې وسي. استرالیا له امریکا سره 60 کلنۍ دوستی لري او واشنگتن د اقتصادي، دفاعي، ستراتیژیکو همکاریو په برخه کې د استرالیا تر ټولو پخوانی دوست هیواد ګڼل کیږي. میرمن کلنټن هم دا شان وویل موږ، یعنی ما او جولیا، تر اوسه د دې امکانات درلودل چې څو ځله سره ووینو او یو له بل سره ډېر وخت تیر کړو او دا زما لپاره ډېره د اهمیت وړ خبره ده. شایي چې دا استرالیا ته د میرمن کلنټن وروستی رسمي سفر وي. میرمن کلنټن ویلي دي سره له دې چې باراک اوباما یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب سو، خو دا غواړي چې د راتلونکي جنوري په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه خپل 4 کلنۍ وظیفه پای ته ورسوي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، زه یوې پیغلې سره ولاړ یم چې په خپله په لسم ټولګي کې دا اول نمره هم ده او بیا د خوست ده. تاسو نوم چیه ده؟
زما نوم مینه ده، د رابعه ښوونځي شاګرده یم او د لسم ټولګي اول نمره یم.
څوم ټولګي راهیسې ته اول نمره کیږي؟
زه اول صنف نه اول نمره یم تر لسمه پورې.
کلی کې مو ژوند کړی که نه؟
ډېره وړم چې کلی کې وه، ډېره وړم، حتی د 5 کلو وم.
د نجونو خو خاص ځینې لوبې لري. نجونې کومه لوبه دې خوښه ده؟ فرزن چې وړ نانزکی کوي بیا چې لوی شي دغه چندرو یا دغه ځینی نور لوبي.
د نانزک لوبه ډیره خان کوي، حتی اوس هم زه نانزک لرم په کور کې. کلی کې چې کله وړم زما ملګری وي وړې وړې، هغه سم د نانزکو بازی ډیره کوله.
سره ودولې مو؟
و سره ودولې مو، د یو بل کرم بوري نه ډیره خان کوي.
ډوډۍ به مو ور باندې پخوله؟
او ډوډۍ به پخوله. کله کله مو چې هغه بناوي مونږ خپل به راټول شو ټول د کلی جن کیانی وي ټول به یو چې مونږ په خوستوله ژبه کې ویته وایي چې ثبات مو کوله. وریجې به پخې کړې، بیا به ټولې ګډه ورته کېنیستو، په باغ کې به میله وکړه ټولو ګډه.
په کلو کې ګودرونه دي، چینې دي، نجونې ځي راځي. بیا دغه ښار ته چې ځینې نجونې راشي نو زړه کې وایي کاش زم ګودر ته تللی شو. دلته خو نه ګودر شته او نه چینې شته دي. کله کله دغسې ارمان درځي؟
ولې نه راځي. زه ډېره وخت د خوست نه راغلې یم، 4 کاله کېږي چې زه خوست نه یم لاړه. بیا هم چې کله رایدېږي د مونږ کلي خاصه یو ویله مخصوصا په باغو کې ډېر خوند کې
کریشي پښتنه د پژون کې څو غواړي چې څو کې کم ځای ته ورسېږي څه دی په نیت کې دي
پژون کې مې یو ډېر غټه ارمان ارزو دادا چې پانتون وایم اول ته کتب ونه شو بیا اقتصاد وایم بل ارزو مې دغه ده چې د ټول جنکیان چې د مکتب ویلو نه محروم دي د مکتب ته ولاړ شي
څنګه ورونه لاري
ورونه لرم زما دوا ورونه مې دي چې سر دی یو زما نه وړه کایده
تاسو سره یو وضعیت څنګه ده خور ورور ډېر جنگونه سره کوي تاسو څنګه
نه ولا د ما سره ډېر خدیزه که چې زه یو خور يم نور خویندې نشه ډېر راسره
نازدانه ورته
او نازدانه يم په میته
بس هم دسي نازدانه اوسې خوشاله اوسې خپل امیدونه ته ورسېږي
مننه تاسو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو کده انټرنیټ اسانتیا ولرینو کولای شي چې په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې زمون خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په مستقیمه توګه اوري د راس په اف ام 100.15 په افغانستان په ټول لوی خارونو کې هم اوریدل شي.